کرکټ لوبغاړو او کرکټ مینوالو د استرالیا د پریکړه بیخي غیر عادلانه ګڼلې او هیله څرګنده کړې چې استرالیا به خپل پریکړه بیرته واخلي. د یادونه وړ ده چې تر دې وړاندې یاد کرکټ بورډ له افغانستان سره یوازینی ټیسټ لوبه هم په دې هیواد کې د نجونو د کرکټ بندېدو له امله ځنډولې ده.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکم
تاریخ لیکون کی وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی.
د پوهاند حسن کاکړ شپږم کلینچ د آنلاین کتابونو په اړه باوري
حجم نست انتقال آسان دی.
هم کسلرو هم شیر د وما ولسوالی د لرغونی باغ اندر کند کارغانو ته هم یو وخت سزا ورکول کېده.
ار سړی چې زلمیتوب ته رسیدلی نو هغه به یا به یو دانه اگی او یا د کارغه سر به راوړل کرانه ول هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله.
دا به هم واوري چې په غزنی کې د مسافر د رخصتی دو دودونه څه دي.
او په پسې شندو خونه نه جارو کو وسرای نه جارو کو یوه لپه غنم پله په کینه سودا ور پسې شندو
د شیشې یا د آینه ورنګو پسې چې سیمه ختیر ناسي.
د پوهاند حسن کاکړ تلین د جنوري 15 د ډاکټر کاکړ شپږم تلین وو. د ګڼو افغانانو په باور حسن کاکړ په افغانستان کې د تاریخ بې ساري لیکوالو. قسیم جیر چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې د تاریخ ماسټری دوره بشپړوي وایي چې پوهان کاکړ تاریخ علمي کړ.
دا علمي تاریخ لیکنه چې کاکړ صاحب دا د تنقیدي ده، تحلیلی ده، سیستماتیک ده. په دې کې هدف دا نه دی چې یو مشخص سیاسي روایت مشروع سي، هغه ته مشروعیت ورکول سي، هغه تصدیق سي، یو بل سیاسي نظریه رد سي، بلکې هدف ایجاد فهم ده، پوهیدل په یو پیخه باندې، په یو دوره باندې. او په دې کې علتونه ډېر زیات مهم دي چې ولې یو شی کیږي. په دې کې دلایل ویل ډېر زیات مهم دي، ثبوتونه پکې ډېر زیات مهم دي، او یو تنوع د ماخذونو ده پکې. دا یو عمومي نه ده. فرض مثال یو مسلکي تاریخ لیکنه، علمي تاریخ لیکنه د ټول نړۍ احوال نه وایي، او یو خاصه موضوع لري. لکه د کاکړ صاحب په کتابونو کې افغانستان تاریخ دی، یو مشخص وخت نه تر یو مشخص وخته پورې. بل په دې کې لرلید ډېر زیات مهم دی. مورخ نه یوازې چې خپله تیوري وایي، خپل لرلید وایي، بلکې دا هم وایي چې زه ولې دغسې فکر کوم. دی په یو علم کې مورخ دا عالم دومره مهم دی لکه په تاریخ کې چې دی، ځکه دا تاریخ د ده د حواسو سره، د ده د علایقو سره، د ده د سرګذشت سره ډېر زیات تړلی دی. او د ده لرلید، د ده کتل یوې مسالې ته، دا د تاریخ هغه کوم تاریخ چې دی لیکي، هغه کومې نتیجې ته چې دی رسېږي، ډېر زیات تاثیر لري. د دې دپاره مورخ نه یوازې چې خپلو ماخذونو ته، خپلو نظرونو ته باید تنقیدي وي، خپل ځان ته باید تنقیدي وي. د کاکړ صاحب په لیکنو کې موږ دغه تنقید بار بار ګورو.
مسلکي تاریخ لیکوال که یو اړخ ته ماخذ ته په تنقیدي سترګه ګوري، بل لور ته دی ماخذ ایجادوي. بیا هم له قسیم زیر نه اورو.
معاصر تاریخ لیکنه یو خبردار چې ماخذونه وجود نه لري، بلکې مورخ چې دی ماخذونه پیدا کوي، بیا ماخذونه ګوندي. مورخ ماخذونه پوښتنه لري، بس ځکه مورخ په خپل ماخذ په خپل چې نشي ویلای، دا مورخ دی چې ماخذونه غږوي. نو کاکړ صاحب په دې باره کې د ماخذونو په غږولو کې او د هغې نه په هغه خبرو کې ویستلو کې چې ماخذونه خپله نه وایي، یو ډېر بلا مهارت لري.
حسن کاکړ د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي په 1955 کال کې فارغ شو. بیا په 1968 کال کې بریتانیا ته ولاړ. هلته یې د لندن په پوهنتون کې وکاله د منځني ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا د تاریخ په څانګه کې زده کړې وکړې. له هغه وروسته د یو لړ څېړنې وکړې او د دکتورا سند یې ترلاسه کړ. د تاریخ لیکنې مهمه برخه د علت او معلول بیان دی. د شاغلی جیر په باور د پوهان کاکړ په کتابونو کې دغه برخه ډیره واضح ده.
ډیر قانع کننده دلایل وایي کاکړ صاحب کله چې د دې مسالې په اړه خبرې کوي. فرض مثال د پښتو ژبې په اړه چې د خبرې کوي، د ما غوړ لیکنو په کتاب کې د یو مقاله چاپ شوې د پښتو ژبې په اړه چې ولې پښتو ژبه په افغانستان کې وروج کوي او عموما د امیر شېر علي خان په دوره کې د دې پر کاکړ سب ډیر قانې کو نه دلیلونه وای چې زکات دورانیان لو فوززی غلجیان رازی زکات فارسی د ایران له خوا استملاکیږي زکات امیر شاه علی خان یو نوی اردو جوړی دغه اردو ته نوی منصبونه پکاریږي دغه نوی منصبونه نمونه د پښتو باندې کړي زکات د اردو افسران ډیر خلک چې د دورانی فارسی ونن د پښتانه دي نو کاکر سے دلائل وای نه واز چې په خبره وایت کای بلکې دلائل وای او د دلائل د غیلت او مالو رابطه چې ده تر ډیره سره ډیره نږدې ده
د شغلی زیر په باور په هان کاکر په بهر کې د افغانستان په ارتباط جن منل شوی نظریه په علمی اصول رد کړی دی د په دې برخه کې دا مثال راوړي چې یو شمېر افغانستان ته د انګریزانو او تزاري روسي ترمنځ د یو رامنځته شوی حایل پسترګ ګوري چې د یو تړون زیشند دی خو په هان کاکر دا نظر رد کړی او دا سیاسي کړی دی چې کله نړیوال د افغانستان د تاریخ په اړه څه لیکي د دې په کتابونو سترګې نشي پټولای
افغانستان دولت په اړه چې کوم تاریخ لیکلی دی د 1913 نه تر 1901 پورې دا په خپل ذات کې د افغانستان د تاریخ په اړه یو ډېر زیات نایاب اثر دی یو ډېر زیات مهم اثر دی په دې کې له ډېرو زیاتو متنوع مخزون استفاده شوی ده او کاکړ صاحب چې کوم نظر د افغانستان د دولت د جوړښت په اړه لري په دې کې کاکړ صاحب طاق دی او دا همدغه وجه ده چې کاکړ صاحب ته په نړیوال سطح باندې دته یو ډېر خاص جه ورکی کاکر سے یو ډیر هیجمونیک سره دی موږ افغانستان ډیر ځت مورخین لري مګر کوم څوک ته افغانستان تاریخ لیکي ډیر مورخون نه صرف مورخان نه صرف نظر کولای شي مګر کاکر سے یو داس سره دی چې لدن نه شي تیرې دی
استاد کاکر د 2018 میلادي کال د جنوري په 5مه د امریکا د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې د اتا اتیا کلونو په عمر وفات شو ترمنین مخکې چې لای د افغانستان په نوم د افغانستان د اوسنی تاریخ پاړه یو اثر تر کار لاندې وو پراکت د ازادي راډیو مرکزی دفتر ته راغلی وو ما ترې پوښتنه وکړه چې د په نظر د مهم آثار کوم دي دوی وویل
زما آثارو کې ډېر مهم عمده متاسفانه وایم چې په انګریزي کې دي او په کوم یو باندې ما ډېر کار کړی دی او یو مهمه دوره د افغانستان باره کې ده د افغانستان سیاسی او ډیپلوماټیکی تاریخ دی د امیر دوست محمد دملین د امیر عبدالرحمن خان ترملین پورې او بیا هغه د بل عمومي عمده مهم کتاب زما په تاریخ د افغانستان حکومت او جامعه د امیر عبدالرحمن خان په اکملي کې بل دا انګلیزی دی او بل هغه د افغانستان د شوروي یرغل او د افغانانو ځواب دا په انګلیزی کې دی دام د کالیفورنیا پونتون چاپ کړی دی او تر هغه د مخالونه کتاب زما چې په انګلیزی کې دی افغانستان د داخلي انکشافات له یو زر اتسو اتیانا تر یو زر اتسو شپږنوي پورې
له پوهان کاکړ څخه مې د پښتو او دری مهم آثار او پښتنه هم وکړه
پاچا امان الله واکمنۍ ته یو نوی کتنه دا تاریخي اثر زما په نسر مهم دی بل یو کتاب چې د سه نوم یې نه دی اوریدل شوی او ډیر ځات مشه شوی نه دی مګر زما په نظر ډیر مهم دی هغه په نام د جنگ دوم افغان انګلیس او بل د فهم فارسی کې افغان افغانستان و تاسیس دولت از طرف افغان ها در هند فارس و افغانستان
پوهان کاکړ د ډاکټری سنت اخیستلو لپاره په خپل اثر کې د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر وخت ډیر تمرکز کړی دی له دوی څخه مې همدا پوښتنه هم کړې چې په تیرو نږدې دریو پیړیو کې د افغانستان په تاریخ کې آیا یوازې دا دوره مهمه وه
امیر عبدالرحمن خان دوره په افغانستان په تاریخ کې ډیره مهمه دوره ده په افغانستان کې د معاصر افغانستان کې لومړنی معاصر افغان دوره هغه دوره ده چې افغانستان د احمد شاه په لاس باندې بنیاد کې خود جوړ شو یعنی په داسې حال کې چې افغانستان مخه تر هغه تجزیه و یو برخه د صفویانو په لاس کې و بل برخه د مغولی هند په لاس کې و او شمالي برخه د افغانستان د یاد څه محلي واکدارانو یا د ازبکانو تر لاس لاندې و احمد شاه ستر احمد شاه غټ جنرالی سیاست نظری په دې کې ده چې دغه ټول افغانستان بیرته سره متحد کړ له آمو سین در اباسین پوره پوره د افغانستان جوړ کړ او په دغه کې دیو دولت او سیاسي نظم په منسک راو او د افغانانو لپاره
خصنه غوړم ډاکټر صاحب نستاسو په فکر باندې د افغانستان په معاصر تاریخ کې ډیره مهمه دوره د احمد شاه بابا
ډیره مهمه ځکه چې هغه د افغانستان جوړ کړ او نظام او دولت جوړ ک او د هغه میراث ټول افغانانو ته مخزن پښتنو ته ده شو چې د خپلواک ملي سبب ژوند کول او په یو آزاد خپلواک مملکت کې
کده شه پښتنو کوم څه تاسو په عبدالرحمن خان دولت سره انتخاب
کړم د دې لپاره انتخاب کړ په هغه وخت کې د آرشیف کې د یاد داشتونه چې د راپورټونه چې د آرشیفي مواد معلومات چې د په ټایپ سره لیکل شوی او هغه په غټو تورو غټو حروف سره زما سترګو ته هغه نه پېک او تکلیف نه پېک او په داسې حال چې مخکې دورو کې هغه مخکې موضوع چې ما انتخاب کړی و هغه په نو کینی قلم باندې لیکل ډیر مینو سترګو باندې فشار راوړ
دغه مراجع په انګلیسي ژبه وي
دا مراجع ټول په انګریزي ژبه وي دا په وخت په لندن کې چې و اول ته آرشیفي مرکز معنا دا چې د آرشیف یو مفهومه کلمه ده یعنی د افغانستان په متعلق د انګلیس د برتانوي هند حکومت کې چلته وو هغه د افغانستان په متعلق ډیر زیات معلومات له مختلفو منابعو څخه هم رسمي او هم خصوصي هم د استخباراتو جاسان په سر ته کړی هغه ټول خوندي دي او هغه اوس دم حاضر الته په لندن کې د لندن کتابتون د برش کتابتون په هغه کې خوندي دي الته خطي نسخه هم دي او الته دغه تور راپورونه لیکنه اوراق پانه چې د افغانستان په متعلق وي او نهایت دي دي د الته خوندي دي څوک چې د افغانستان تاریخ لیکي مخصوصا په نسوم پیړی کې تر هغه نه بل قوي مهمه منبع د افغانستان لپاره نشته
بله ډاکټر صاحب دا خو تاسو واسیکړه چې تاریخ مهمه دوره بل نشته تاریخ مهم اسناد نور نشته لیکن تر څه حد پورې د بریتانیا په اسناد باندې یو افغان اعتماد کول شي چې دا به موثق وي
خبره ده چې دغه معلومات یا مخصوص آرشیوی مواد په هیڅ ځای کې کاملا به طرف نه وي او دا د مورخ وځي حتی د خپل حکومت چې لیکنه کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنه کوي خبره فقط دا چې تاریخ لیکون کی وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی حقیقت له بربګان سره تفکیک کی او د سم او ثقه صحیح مواد لمخه په تاریخ لیکلو باندې پیلو کی تاریخ لیکي دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم دی او چا به برکه مواد را پریدي هغه کوم د سینه ده چې ټول به پروپاګان وی او ټول به سم وی د حکومتونو د سینه ده او اما خبره پدې کړه چې وی الته د استخباراتي مواد چغی در ټولول خو هغه د ډیر پر ټولول چې خپل حکومت دا صحیح پیخی هغه پیخی چې رقم چې پیخی شي مېدی د هغه برخې صحیح معلومات ورکي چې د هغه د معلومات په بنا باندې سیاست وځي کی او له حکومت سره به معاملې وکي نو له همدې دسه هم نه ده چې هغه کاملا د باطل وي او د اعتبار ور باندې
تر څه ده پوری د شوروي اتحاد په مراجع او په اسناد او راتول کړه اسناد باندې تاسو اتکا کولای شئ
د شوروي اتحاد ز په روسي باندې متاسفانه نه پیګم او هغه اسناد هم زنه پیګم چې هغه بلته د خلکو د استفادې لپاره په کتابونو کې خلل شفینو کې خلل شوی وي اما د شوروي جنرالانو او لویانو زیاتو د خپل یاداشتونه د خپل یاداشتونه مشاهده او د کتونو لبخي لیکل چې اتمان بده اما دا خود غسه نزدې دوره ده چې بده بره کې خپل افغانانو هم لیکل ډیر کړی دي او خپل د غربیانو هم ډیر لیکل کړی دي او یو غټ خصوصیت د دغه دورې دغه ده چې بده بره کې د مختلفو منابعو د افغانانو او د نورو لخوا ډیر آثار ډیر رسالې ډیر کتابونه لیکل شوی او هغه ټول به واقعي او افاقي او سم او درست نه وي اما لکه څنګه چې مخکې مې وویل د مورخ وظیفه فقط هم نه غده چې سم له ناسم څخه حقیقت له پروپاګاندا څخه بیل کی او ده او ثقه معلومات په اساس سره د تاریخي دقیق د میتود په دقیق استفاده سره ترې استفاده وکي او یو شی ولي کی چې هغه په حقیقت هغه څه وی چې رښتیا هغه څه چې مخکې پېښ شوی وي د حقیقت یو آینه یو بیان یو کشره وي.
یعنی تاسو د روسي جنرالانو مسله د ګروموف کتاب د پښتو په دې باندې اتکا کولای شي؟
نه نه خبره بده، یعنی تولیز د روسي اتکا یو باندې شي کولای، اما فقط مختلف او خاص او موضوعات باره کې هغه لیکنه ده، د هغه معلومات دي په همغه موضوع کې نور معلومات هم دي، دا بیا سره پرتل کوي، مقایسه کوي، خپل عقل او ذکاوندم کار یو مورخ یو تاریخ پو ته دا لازم ده چې فقط یعنی هغه باید واقع یو ذکی او مستعد سره
هم وي،
دغه قوه د تفکیک او دغه تفکیک او دغه سم ده دغه ناسم ده دغه پروپاګاندا ده دغه تبلیغ ده. نو دا
که چرته ډاکټر صاحب محترم له تاسو سره مسله یو څوک موافقه وکړي، هغه څه چې بهرنیانو لیکلي دي په دې کې به شاید تفکیک تر یو حده پورې ستاسو غوښنه کسانو لپاره چې تاریخ لیکي ګران نه وي تفکیک کوي سم له ناسمو، لیکن د افغانستان د نن حکومت یادښتونه لیکل سوي دي، اکثر ډیر کتابونه په دې ورستیو کلونو کې چاپ سوي دي، هغه کسانو خبره کړی دي چې هغه په خپل یو سیاسي تنظیم ته مایل خلک ول او لډیرو مخبل اوریدل دي، مثلا کڅوک د دیموکراتیک ګوند غړي دي او څوک د دوی په مخالفت کې هغه هغه تور نه ویسي د شینا سم لیکل ده او برعکس کوم نور سه لیکل دي. فکر نه کوي دی افغان په لیکنه کې بیا تفکیک ډیر ګران دی؟
نه دونه مشکل نه ده، مشکل په دې نه ده چې په عین موضوع کې ډېرې لیکنې د مختلفو خلکو لخوا دي، مختلف اشخاص لخوا دي، چا به د مذهبي له نظره، چا د سن نظره، چا د ژبې له نظره، چا د ایدیالوژي نظره لیکلي، او چون آثار ډېر دي نو یو تاریخ پوه باید ټول ولولي او لغه ټول هغه څه انتخاب کړي هغه مواد نه استفاده وکړي چې د هغه په نظر سم وي. او د دې تفکیک دوه مشکل پدې نه دي چې منابع دي د امداد د مورخ د تاریخ په وظیفه لا درنه کوي چې باید څو وخت کتاب لیکي، باید د ټول ولولي، مورخ وظیفه فقط دغه ده اساسا چې د پخوانی دوره بیرته احیا کی، ټول خو نشي کولای، ناممکن ده، اما مهم او عمده الخونه احیا کی او خلصونو کې ته وړاندې
کی. استاد جنشان په معاصر تاریخ کې زه خپلم جنو پیشو مثلا شاهد يم، مثلا په پېښور کې د حافظ الامین د کورنۍ غړي ما ولیدل، خلکو یو څه ویل چې حافظ الامین یو ډول وشل شوی دی، دغه د کورنۍ غړو بل څه ویل، نورو بل څه ویل، فکر نه کوي چې معاصر تاریخ مهم ډیر مشکلات لري؟
دا خبره بالکل بزای ده، معاصر تاریخ تر مخکې دورو تاریخ نه مشکلات پدې لري چې منابع مختلف دي او تڅنګه تفکیک کول شي دغه درسته او دغه درسنه ده، د کې هغه نشریم چې دي ډېر مغرضانه زیات دي، مثلا تاسو ویل د حافظ الامین مرګ رښتیا تر اوسه پورې دغه تثبیت نه ده چې هغه په څنګه د اوسره وژل شوې ده، خو بیا هم که یو څوک د حافظ الامین له کندې سره خبرې وکړي، د هغې معلومات راټول کړي، هغې نه معلومات او دغسې نور کسان چې هلته صحنه کې حاضر وو د هغې رواد به تر ټولو مهم وي، یا مثلا د میر اکبر خیبر وژل چې وایي دغه پیښې را برسېره کړلې، یعنی د ډېر سترو پیښو سبب شو، د میر اکبر خیبر په مرګ هم تر اوسه پورې تثبیت نه دی، اما په غالب احتمال سره زما دلته بیا سړی خپله هغه وړاندې داسې وایي، داسې نه چې قطعي حکم کوي، چې په غالب احتمال سره هغه به د زما د معلوماتو له مخې، زما تحلیل له مخې، چې هغه د کارمل د ملګرو لخوا او د هغې په هدایت باندې دا سړی تورو شوی دی.
د پوهان کاکړ اروا د شادوي دا خبرې په 2008 کال کې له ازادي راډیو سره کړې وې.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
د پانتونیو شمیر استادان وایي په افغاني ټولنه کې د انلاین کتابونو اغیز شته، خلدی کتابونو ګټه اخیستل ډیر مروج نه دي. اخوا د پرلیک کتابونو مسولین وای د محصلانو او ځوانانو د ارتیا له درکې دوهسته د انلاین د بیلابیلو کتابونو د خبرېدو هڅې پیل کړې دي چې تر ډیره ځوانان استفاده ترې کوي. د پانتون یو شمیر محصلان وای د علمي مقالو او سیمینارونو لیکلو لپاره تر ډیره له پی ډی اف کتابونو ګټه اخلي. په دې اړه نور جزئیات د بشیر الحق عادل پراپور کې.
افغاني ټولنه کې سره لدې چې د ځوانانو ډېرې وخت په فیسبوک، ټیک ټاک، یوټیوب او نورو خواله رسنیو باندې تیریږي، ترڅنګ په دې ورستیو کلونو کې علمي برخې ته هم پاملرنه ډېره شوې ده. یو شمیر ځوانانو په دې ورستیو کې د واتس اپ او ټلګرام لارې آنلاین کتابتونونه جوړ کړي دي چې سلګونه ځوانان ترې ګټه اخلي. استاد نذیر احمد رښتینی چې د کتاب کور په نوم واتس اپ او ټلګرام کې کتابتون جوړ کړی دی وایي د یاد پر لیک کتابتون جوړېدو انګیزه ورته د کتاب موندلو برخه کې لستون زوروسته ور پیدا شو. نوموړي ازادي راډیو ته ویل افغاني ټولنه کې تر ډېره ځوانان د کوونکي او په ځانګړي ډول محصلان په هر ډول کتابونو ته په اسانۍ لاسرسي نشي پیدا کولای. خاغلی رښتینی وایي
زموږ څخه پرې کتابتون کې زموږ ګډونوال د بیلابیلو ډولونو کتابونو غوښتنه کوي. په ادب کې راڅخه کړې ده، په طب کې راڅخه کړې ده، په دیني زده کړو کې راڅخه کړې ده، په شعر او ناول کې کړې ده، د مکتب مضامین راڅخه غوښتي دي. او موږ په خپل ذوق سره هم زه خپل اکثره وخت کتابتون ته اکثریت کتابونه زه پورته کوم د زموږ کتاب کور ته.
حافظ احمد نصرت بل هغه ځوان دی چې د کتابتون په نوم واتس اپ ګروپ کې بیلابیل کتابونه خپروي او ځوانان ګټه ترې اخلي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل دا چې اوس د انټرنیټ عصر دی او افغانان له خواله رسنۍ ډیره استفاده کوي نو اړتیا ده چې پر لیکه کتابتونونه جوړ شي. نوموړي ویل
موږ دا مناسب وګڼل او دا مو یو غوره لار وګڼل ترڅو د ملګرو دوستانو سره یو انلاین پر لیک واتس اپ ګروپ تلار یا د ټولنیزو رسنیو تلار یو داسې انلاین کتابتون ولرو ترڅو له یو بل سره نظریات شریک کړو، له یو بل سره کتابونه شریک کړو او بیا ځوانان په کې له دې کتابونه ګټه واخلي.
اخوا یو شمیر محصلان وایي دوی له دې عمله له انلاین کتابتونونو ګټه اخلي چې لاس څه ورته آسان دی او پرته له لګښت دوی هر ډول او د خپل خوخي وړ کتابونه پکې موندل شي. د کابل پوهنتون د پښتو ماسټري څنګ دوه تنه محصلان سمیع الله شاهد او پاچا احمد زه.
نو زه خپل ډیری وخت کله چې مطالعه کوم یا مې د کوم موضوع په اړه معلومات پکاروي او یا مقاله لیکم نو په انټرنیټ کې ځینې کتابتونونه شته چې پکې هر ډول کتابونه په پی ډی اف باندې شتون لري او همدارنګ ځینې د واتس اپ ګروپونه هم جوړ شوي چنیوی او هر ډول کتابونه په کښتون لري له هغه استفاده کوم.
زه چې کله مطالعه کوم یا غواړم د کوم موضوع په حق له معلومات ترلاسه کړم نو اکثره وخت دغه الکترونیکی کتابتونونو او واتس اپ ګروپونو ته مراجعه کوم او د خپل معلومات ورسخه اخلم. د دې ګټې ډېری دي. لومړی ګټه دا ده چې د وخت د ضایع کولو مخه نیسي، دویمه ګټه دا ده چې د اقتصاد له نظره ارزانه تمامېږي.
د انلاین یا پر لیکه کتابتونو اغیز څومره دی او آیا زموږ ټولنه کې دا ډول هڅې ګټورې دي؟ د پوهنتون استاد ډاکټر نور احمد ایمل وایي دا ډول کتابتونونه ځکه ګټور دي چې افغاني ټولنه کې د اقتصادي ضعف له امله ډېرې ځوانان کتابونه په پیسو نشي اخیستلی، خو له واتس اپ او ټلګرام ګروپونو یې هر ځای په اسانۍ ترلاسه کولی شي.
دا کتابونه همیشه هر ځای لاسرسی ورته درلودلی شي، هر ځای استفاده ځینې کولی شي. د معلوماتو زیاتوب دپاره کله چې څوک په سفر باندې ځي، په سفر کې کولی شي چې د کتاب پاڼې ولولي د خپل ټلیفون د لارې یا د نورو ټابلیټونو د لارې څخه کولی شي چې کتابونه مطالعه کړي. حجم یې نشته، انتقال یې اسانه دی او لوستل یې ښه دي. یعنی هر ځای که څوک بیکاره اوسي کېدای شي له دې کتابونو څخه استفاده وکړي. او په تحقیقو څېړنو کې کولی شي چې د دې کتابونو څخه په اسانه ډول سره د سرچ بټن د لارې ځینې کتابونه عمومي استفاده ځینې وکړي.
سره له دې چې اوس په پښتو او دري ژبو کې په بیلابیلو ویبپاڼو، واتس اپ او ټلګرام ګروپونو کې لسګونه کتابتونونه شتون لري او ځوانان استفاده ترې کوي، خو په هارد بنا د کتابتونو یو شمیر مسؤلینو څه موده مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو آنلاین کتابتونونو د دوی پر کاروبار منفي اغیز کړی دی. افغانی ټولنه کې چې تر ډیره ځوانان له انټرنیټ سم او غیزناکه ګټه نشي اخیستلې، د پوهنتون استادان وایي دا ډول کتابتونونه به د وخت په تیریدو سره ځوانان له علم او پوهې سره آشنا کړي.
د خاطر رنگین غزل ته حیرانېشم په دې خړ خیبر کې چې دی بیل خاورو د خړ خیبر په ځړ کې لا هم د شعر او شاعري هڅه روانې دي حالات په سکړې نه دي د دې درې د جمرود د سیمې لوی شاعر ریاض اپریدی سره د ازادي راډیو په مشال څنګه کې زما همکار نجیب عامر شخیدلې دی د ریاض اپریدی تر اوسه د سیوی ذکر او غوړېدل دام پونم شعر ټولګي چاپ شوی دی تر دې وروسته خپل شاعري د گنج پونم په یو ټوکی بیا په دوهم او دریم کې خبره کړې ده دغه شاعري بیا په شپږ سوه مخونو کې په روسیو کلونو کې یو ځای چاپ شوی ده ریاض اپریدی وای چې لا هم نشته سل ناچاپ غزل لري له شغلی اپریدی په واورو چې په خیبر دره کې ادبي هڅې نن سبا څنګه روان دي
تاسو ته معلومه ده چې خیبر داسې خوره ده چې په دې کې کنور مادنیات ډیر نشته نو د شعر او د ادب دنیا ډیره خرازه ودانه د حمزه بابا رحمت الله علیه نه نیولې د ناظر بابا جگر سیب صاغر سیب مراد شینواری خاطر اپریدی خیبر اپریدی سایر اپریدی او دغه سی منظور چشتی سی پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر سی په نگرانه کې د ادبی قافله را روانه ده او دا وختم د موږ مشران لګیا دي په دې علاقه کې ګڼ ادبی تنظیمونه دي فعال تنظیمونه دي مشاعری کوي جمرود ادبی لیکوال دی چې ډیر خوندور مشاعری کوي تنقیدی غونډې کوي ستر ستر د مشرانو په یاد کې په اعتراف کې د ژوندو شاعرانو دستوري کې وی خیرخوا پښتو ادبی جرګه باړه دا چې غډر فعال تنظیم دی او ډیر خو اتیرو ډیر شو دوه ډیر شو کلونو څلو ډیر شو کرونو ادبی سفر لري په هر لیول دی جرګونه مطبوعاتم چاپ کیږي حمزه ادبی بهیر دی حمزه ادبی لخر دی دغه سې چکم دی خیبر ادبی جرګه نو ګڼ ادبی تنظیمونه دی دغه سې چکم دی ور سره تر څنګ په ملاګور سیمه کې د ملاګور ادبی ستوري منظر فریادی سې په نگرانه کې لګیا خپل ادبی سفر مخ وړاندې بوزي
صحیح تاسو چې کومه نامه واغه سیدا په پښتو ادب کې ستوري دی او ټول خلک پیژني د کی زیاتره وفات شوی دی منظر افریدی صاحب نوم تاسو واغه سیدا غشان د دې عمر نور کسان هم شته چې دوی ډیر زیات کار کړي او نن سبا د عمر پاغه پړاو کې دي چې باید ډیر قدرې وشي او ناسته پاسته ور سره وشي دا غوي په یاد کې او دا غوي په ژوندونه باندې دا غوي یادونه وشي ریاست صاحب
بالکل گرانا گرانا وا کیچے من بخت ویخته دا وخت نعمت الله اسیر شینواری سی چې د حمزه بابا د سنگ ملګری پاتې شوی دی او دا سې چې تاسو نو واستو منظر فریادی سی او دا سې پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر سی د پښتو د ادب د خیبر د ادب یو جګه تا تر دا کا او طرف دې سی د کندهار افریدی او میا جهان خیال منس چې دی او داسې د سر تر څنګه نذیر محمد به هو شو دغه سي زمير سي د ټول عمر خړلي مشران د کتابونو مصنفین دي او سپینګری دي اتیا کلن دي او یا کلن دي او لسکم سل کلن دي نو دا شاعران شتاو په دې لګه کې خپل ادب بیاری کې هی لګیا دی او دوی په نگرانه کې د ادبی غونډې کیږي
دا بهر سمره ضروری دی دا یو بل سره مخامخ کتل کې ناستل خاص کر مشرانو شاعرانو سره اغه مشرانو سره چې پښتو ادب ته ډیر کلونه ورکړي خپل ځواني ورته ورکړي یاد پرې دی سه
نو ګران تاسو په دې اهمیت باندې خبر یې دا خلک اغه خلک تی چې بیا رستو صدې یادوي او بیا د دوی لیدو یا د دوی سره صحبت خو بیا ګران وی نو مونږ د دې په قدر پویدلې یو ځکه چې مونږ ته دا کومه تیره قافله چې مونږ نه تیره شوه دا ما نمونه سو ذکر کړو س نور مشته دی نو دی په سه اوس مونږ غوتی مروړو او دا چې کوم نمونه ما ذکر کړو چې ژوند دي نو ګرانه دی خو دا سه افګار دي چې په درسته نړۍ کې مشهور دي نو دا خلک خو د صرف د لیدنې کتنه نه بلکې زوایم چې کوسمه کېده نو په سر به مګر
بیا سیب چې تاسو وی چې د راشه در شډیر ضروری وي او کستا سو وس کې دی نو تاسو به د دې مشرانو نور قدردانی هم کړی وای او ک خپل شخصي حالت راکې سو لسیزه وړاندې تاسو د اول ځل غزل لیکل او د شاعری د لومړنو شپو کې سره تو کې ریاض افریدی صاحب
نجیب عامر صاحب تاسو ته به ضرور معلومه وي زما عمر دا وخت
نصیب کا د رحمان بابا خوشحال بابا دیوانو نا او تدغه سیاد بو چی بکی او شیرم کمنو وته یاد ټول وته یادو مونږ زنګو کی داغنا اوریدو او دی شیرونو یاد دی اشعار او مونږ ما ډیر جوړ سر کړو نو ډیر ماشوم توب نه به ما شیر لیکلو او دغه سسوار لسکلو نو عمر می او چی رحمان بابا مشاعره ته تله ما هغه وخت ما تر یاز ماشوم نو ما غستو ما کلام ویلو یا هغه حمزه بابا لیدر جوشی سی او دوست محمد خان کامل سی پر سټیج ناستو دا رستو بیا ما پی جاند چې دا پیاوړي شخصیت دی او هغه چې کوم داد ما ته راکړه او کوم انعامات راکړي نو هغه په ما کې یو نه خدمتونکې تحریک پیدا کړه د تر اوس وخت پورې نو هغه وخت نه چې زه لګیا یم د شعر او ادب طالب علم نو تر دا وخت می بل کار کړی نه ګرانه
صحیح نو تاسو خو ماشاءالله ډیر کار مو کړی دی زیات کار مو غزل د پاره کړی غزل مو لیکل کنه
بالکل ګرانه نظم هم شته غزل زیات ته ځکه چې دا سیمه کې سمرم نو خیبر کې لیکل شوی نو هغه په غزل کې زیات دی غزل سم زیات کارولې شوی
صحیح نو چې ذکر د غزل وشي او تاسو نه غزل وانورو د خو بخوندونه کې ریاض افریدی صاحب
بس تور توتان دي دوستانو نه قربان دي دا یو نوې غزل دی چې پریګ د چې می خامخا پریګ دی سین په منځ کې
واه جی واه نرخ
پریک دا چې می خام خا پریک دی سین په منس کې خیر دې کبه رحمدی چپی د سین په منس کې او زه سین په منس کې ته ولاړ په کیناره ای زه سین په منس کې ته ولاړ په کیناره ای او مړ به يم چې ترا لرازی سین په منس کې
واه واه ډیر خو
په ساحل باندې آشنا یوازې پریخوم تا خو په ساحل باندې آشنا یوازې پریخوم او ما خو وی چې لاس برا کوي د سیم په منس کې
ډیر
او عشق زد هیر او درانجا قائم مقام يم
واه واه واه
عشق زد هیر او درانجا قائم مقام يم او ډوب کړ چې مې سمر ډوباوي د سیم په منس کې
ډیر
او لاس د سیم په غاړه چادر نکړو اپری دیا لاس د سیم په غاړه چادر نکړو اپری دیا چاته اوس ناری سوري وهي د سیم په منس کې
واہ 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 ډیر ښایسته غزل دی له متلی نیولې تر مقطې پورې هر شعر نادره مرغلره ده
د نجیب عامر مرکه مو د خیبر درې د جمرود د سیمه له شاعر ریاض اپریدی سره اوریده حمزه بابا وای د جمرود دشته کې ګرځم د خیبر درې ته ګورم د عزت د پښتنو دغه خاوره د افغان ده
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفه نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه ل آزادی رادیو
وړاندې مو په دې خبرونه کې د نورستان په واما ولسوالۍ کې د اندرکوند باغ لناغو په یو پزړه پوری مطلب کې خبرو خو اوس په کیسه ته مخ کړو د څار پونم د ابلی سپوږمۍ لنډه کیسه لدی څخور
د پارک د زړې ونې لڅانګې پاڼه مخې ته راولويدا خېور وکتل د ځان سره یې وویل پاڼه یوازې شوا د خپلې څانګې بیل شوا ورچټ شو راوای خستا په ګوتو کې تاووالا ورسره یې سوړ اسویلای لخلی وویست په پارک کې د ماشومانو غږونو چورت نه پریښوده سر یې پورته کړ ماشومانو لوبې کولې او میندې یې ورته ناستې وې مسک شو خپل بوټونه یې وڅنډل د جیبې یې کاغذي دسمال راوویست خې خپل بوټونه پرې پاک کړل دا بوټونه یې مور ورکړي وو اتم یاشت شوی وی چې همدا جوړه بوټونه په پخو وو دیونه پر څنګ دې مرغیو بچیو ته ورغی له هغه ورځې چې زیږیدلې دي هر ورځ لیدو ته راځي په کتو کتو یې اوه کو پر مخ لارې جوړې کړې خپل جاکټ پر لستورو یې اوخ کې وچې کړې. بیرته څوکۍ ته راغی، موبایل یې راواخیست. بل ګیټس پر خپل انستاګرام لیکلی و چې پلار مې مړ شو. هغه رښتونی بل ګیټس و. موبایل ترې لګېدلی پاتې شه. له ځان سره یې وویل، د بل ګیټس پلار مړ شو، هغه د نړۍ مالدار سړی دی، بلیونونه ډالر سرمایه لري. چیرې مې لوستی و چې که نوموړی یو هیواد فرض کړو، نو دای به د نړۍ د په ټولو شتمنو هیوادونو کې په و درسم نمبر کې وي. ولې یې پرېښود چې پلار یې ومري؟ که عمر خرڅېدلی ته وای بل ګیټس به خپل پلار ته نه وای پیرلی. بیا یې وویل، که په رښتیا عمر خرڅېدلی ما به هم خپلې مور ته یو څو کاله پیرلی وای. موبایل یې جیب ته کړ، ودرېده، سر یې ټیټ واچوه، روان شو. خپلو بوټونو ته یې کتل، له پارکه ووت.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې پخوانی باغ اندر کونډ په ناغو ساتل کیږي. په پخوانیو زمانو کې چې بچاله ناغې سرغړونه کوله، د مرګ سزا به یې ورکوله او له یوه هسک کمره به یې چیرې کوونکی لاندې غورځاوه. اوس دا سزا نرمه شوې ده، خو خلاصه شوې نه ده. په دې راپور کې اندر کونډ ته سره ځو.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې له زرګونو کالو لرغونې باغچې د اندربن په نوم یادیږي. په کې د غوزانو، انګورو، مرخڼیو او د نورو میوو په زرګونه ونې ولاړې دي چې هر کال یې د ساتلو لپاره قومي ناغه لګول کیږي او ورته ناغچین ټاکل کیږي. دغه ځوانان یا ناغچین دنده لري چې له ناغې سرغړوونکي پیدا او شورا ته یې معرفي کړي. څو ترې د ناغماتې پر مهال چې د میزان په میاشت کې ترسره کیږي جرمانی راټولې کړي. د وامه قدیم کلی اوسیدونکي محمد میران ازادي راډیو ته وویل، د ناغو او قومي تړو په وسیله د باغ ساتلو دود ورته له هغه وخته ورپاتې دی چې نورستان د کافرستان په نوم یادېده او نیکونه اسلام نه ومنلې. د هغه په وینا چې د کفر په وخت کې له ناغې سرغړوونکي ته د مرګ سزا ورکول کېده او د پروګرام په نوم له یو هسک کمر څخه بلاندې غورځول کېده.
کوپر په وخت کې خو د یو ځای د دلته پروګرام نومېږي، دا هغه ځای نه خلک کته ارتول چې چا تعرض کړی و، ښځه وه او که نر و.
محمد میران وایي، د باغ میوو ته کارغان زیات زیان رسوي، نو په همدې اساس هر یو ځوان دنده درلوده چې شورا ته د کارغه سر او یا هم هګۍ راوړي، او که کوم ځوان به دا کار ونه کړو نو هغه به هم ناغه کېده.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دارېدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل کرانه ول، هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله.
د واما ولسوالۍ یو بل قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل، هغه د پروګرام په نامه کمر او هغه ځای لیدلی چې ورته به د اندربن له ناغو سرغړوونکي غورځول کېدل، چې د غورځول شوو کسانو هډوکي په خپلو سترګو لیدلې دي.
د کوپر په وخت کې دا ناغه ډېره شدیده وه او ډېره سخت مجازات دي لرل. چا چې به د دې باغ خصوصا بالغ کس به د خپل باغ میوه هم بې وخته وخوړله چې ناغه به نه وه ماته او په هغې به شاهدان تیر شو، نو هلته یو ډېر غټ ګړنګ دی چې هغې ته پلوکام وایي. پلوکام هغه کس به د دغه پلوکام نه کته غورځوه چې اوس هم هلته د پلوکام لاندې چې سړی وګرځي د اړوکو اثار شته دی چې انسانانو اړوکي. زه خو تقریبا دغه هلته ډېر څلوېښت کاله پخوا دغه ځای ته ورغلی یم، د پلوکام لاندې هلته اړوکي پراته وو، ما پخپله لیدلي.
ځایي قومي مشران وایي، کلی چې نیکونو د اسلام دین ومانه نو د کافرستان نوم په نورستان بدل شو، د ناغې دود په خپل ځای پاتې شو، خو سزا یې راکمه شوه. بیا هم محمد میران
چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سل او څه اضافه تر کیږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوی دی. بیا لکه معلمین غوندې ملایم راغلی دلته هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغه دین تعلیم دی خلکو ته وخی. بیا هغه چې دا خو ظلم دی دا کفر وخت خبره خو تیر شوی دی ناغه کې چې تعرض کړی او دا هغه نه یو غوا واخلی.
د دوی په وینا کې چیرته یو ماشوم او نابالغ انسان د ناغې پر مهال د باغ میوه راوشو کوي نو د هغه کورنۍ څخه لس کیلو غنم او یا جوار اخستل کیږي څو په راتلونکي کې دا ډول سرغړونه ونه کړي. د اندربن پر میوه د هر پسرلی په سور کې ناغه لګول کیږي او د میزان میاشتې په اخیری شپو ورځو کې ناغه ماتیږي چې نر او ښځې د میوه راټولولو لپاره د میلې په بڼه باغ ته ځي او له کومو کسانو څخه چې په ناغه کې څاروي راوړل شوي وي هغه حلالوي او په شریکه یې په باغ کې خوري.
افغانان د نږدې نیمې پېړۍ جګړو ډیر مسافر کړی دي. کله له جګړو او ناامنیو نورو هیوادو ته ځي، کله بیا په کار پسې پیسې رابډ وهي او وطن پرېږدي. د افغانستان له هغو ولایتونو څخه چې خلکو به یې د سولې په کلونو کې لا هند ته سفرونه کول او تر بنګال او آشام پورې به تلل یو هم غزنی دی. د سفر پر مهال بیلابیل رواجونه شته. په دې راپور کې مو زما همکار د غزنی له دودونو خبروي.
پټ بپ خپل روان دردنا چات بن وایم دزل حلونا ززا پم خادی زیڑی گلونا
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو نامنیو مسکنۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. دا غزنی کې رول سوالی اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو بیرته په خیر د راغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی ته سوی په مخه رڼا سي، او درېیم تر ملګره پورې جای نه جارو کوي، ځکه دی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه، هغه په بد شګون باندې نیسوي.
په مسافرو پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري، خو د دغه ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
یو هغه ډیر ښه دود چې زموږ تاسته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفر نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درې ور تر هغه قرآن شریف وزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای پامانی ور چاخته.
فشتنی افغانی ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غنی ګڼل کیږي، نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکي خبریاله خدیجه روحانی هم په خپل سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو، تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مو یوه لپه غنم په لاس کې چې کله م راواخست، کله چې دی وځي دا داسې پله پله په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي، خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري.
د
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور. خو یو دا کیسې د شیشې یا د آینې وړنګ پسې چې مخې ته رناسي او لارې نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېرو بس دغه دودونه په موږ کې هم
دا اندړول سوالي وسیدون کای نصر الله بیا په مسافرو په سیده حال واغړو او تو دی جوړی ویشل او خیرات ول یادوی
د مو په سیمه کې کله چې مسافر سي نو دیغو دی د دې خ سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ور کول کیږي غړی پخېږي بیا غ جماعت وړل کیږي او الته ویشل کی بیا دی غتر څنګه هغه څوک چې مسافر کللی دغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي سپلانکه کللی دغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
د راپور سره د ازادي رادیو مجلې دا غنران غاړم تربلې ویمو زحمت شبر